د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د یو ساعت ته خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، د روزل شویو افغان کمانډو د نویو شمیرو په اړه چې ناټو خپرې کړي او د جګړو پر روان فصل کې د هغو د ونډې په اړه معلومات درکوو. د اجرایه رئیس عبدالله پر پرونیو څرګندونو چې حکومت یو ځل بیا په انحصار پالنه تورن کړی، د یو شمیر وکیلانو د غبرګون په اړه هم راپور او نور موضوعات او راپورونه هم لرو. قدر من اوریدونکو، د ټولو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسایې په مکرې د مهمو خبرونو سره خط د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان یې د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیا پر پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان امنیت ته پر خپل تعهد صادقانه عمل نه کوي او په کونړ کې پر سرحدي سیمو راکټي حملې وغندلې. او د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن پر یوه سړي چې د جمهور رئیس ماڼۍ ته یې له چړې سره د ننوتو هڅه کوله ډزې کړې او زخمي کړی دی. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وای په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شوو کسانو تحقیق روان دی.
ما هم از حمله بر هتل انترکانتینتال و هم حمله در پیشروی شرخانی جمهوریت چند نفرشان دستگیر کردیم. تحقیقات هنوزم جریان داره. ما حداقل 4 نفر از حمله بر انترکانتینتال و 2 نفر هم از حمله در پیشروی شرخانی جمهوریت تا به حال دستگیر کردیم.
په کابل کې سرګونه کسان په وروستیو انتحاري او بمي حملو کې ووژل او زخمیان شو. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چعاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور نیول شوي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي.
تا فعلا 7 تن بازداشت شدن، با خود خانم در مرکز تخار یعنی طالقان انتقال یافتن، خانم در خانه امن است. ای 7 نفر فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
پروستیو کې پر انټرنیټ سایټونو له چعاب ولسوالۍ یو ویډیو خبره شوه چې په کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان یو شته وهي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر دولت شغو کړ چې د شوتو د سارایي محاکمو مخنیوي وکړي او په تخار کې ورستي پیښه دی وڅېړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یو بللې. د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي او پوځیان باید د افغانستان پر خاوره داسې راکټي حمله بندې کړي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې پر کونړ د پاکستان لوري وروستۍ راکټي حمله څرګندوي چې پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ پر تعهد صادقانه عمل نه کوي. رپورټونه وایي چې له دوو ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام، ناړۍ او سرکڼو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګیدلې دي. د پاکستان حکومت مخکې ته دغه سي ادعا او پړویلي و چې د دوی پوځیان په داسې حملو کې لاس نه لري. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنري ایشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بشکې کې د امریکا سفارت ویلي چې هنري ایشر نن له تاجکستانه ورغلی او پر دوه اړخیزو اړیکو به د قرغزستان د پارلمان له غړو او لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. دواړه خواوې د دوه اړخیزو همکاریو پر یوه نوې موافقه هم خبرې کوي. قرغزستان درې کاله مخکې د واشنګټن سره د همکارۍ هغه تړون چې په 1993 میلادي کال کې لاسلیک کړی و لاغو اعلان کړ. د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن پر وسړی چې ولوی چړه ورسره وا او هڅه کوله چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ننوځي ډزې وکړي او هغه زخمی کړی دی. امنیتي ځواکونو مشکوک سړی چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ته د ننوتلو پر مهال وویشتل سو پاپشه وشتی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د جمهوری ریاست د امنیت مرستیال په حواله ویلي چې وشتل شوی سړی 15 کلن دی او روغتون ته لیږدول شوی. دالانه د څرګند چې هغه ولی دا کار کړی دی. د یو شمیر ایرانی رسنیو په حواله ویل کېږي چې نیول شوی سړی لویه چړه ورسره وه او سپینه ابای چې غالبا د ځان د قربانولو لپاره د تیاری د څرګندولو د سمبول په توګه یې اغوستې وه پرتانه وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسېد او د کاتولیکو مسیحیانو له پاپ فرانسیس سره ګوري. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي، زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل سوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز دی. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیه د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. پاپ او اردوغان به د نورو مسایلو تر څنګ د بیت المقدس پر موقف او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د پریکړې د عملي کېدو په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی وژغېږي. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کېږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده او د محکمې قاضي ته یې ویلي چې د هیڅ پوښتنې ځواب نه ورکوي. هغه ویلي خاموشي ما مجرم یا جنایتکار نه شي ثابتولی. په پاریس کې په 2015 میلادي کال کې د نومبر په 13 نیټه د کنسرټونو پر یوه سالون د فرانسې پر ملي لوبغالي رستورانتونو او یو شمېر کلبونو د وسلوالو په حملو کې 113 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملو مسؤلیت هغه مهال داعش اخیستی و.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واورئ چې ناټو وایي پر اوسنیو 2500 سربیره سلګونه نور کومانډو د راروان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی روزل شوی دی. اجرایه رئیس پرون یو ځل بیا په پروان ولایت کې د وینا پر مهال خپل حکومت په انحصار پالنه توران کړ.
دغه 1500 حکومت د اساسي قانون خلاف د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه خونساک د 1500 تقسیم کړله.
د بدخشان اوسیدونکي د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښمن دي. په نورو موضوعاتو کې د بلخ معزول ولی عطا محمد نور 29 ولسوالان په دندو ګمارلي. اجرایه ریاست وایي چې له تروریستانو سره له بهر مرستې د سولې په وړاندې اصلي خنډ دي.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ دی.
په نړیوالو مسایلو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ وروستۍ نښتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 9 ورځې دیونه خپرېږي. نهم د دې خبرونې لومړی موضوع، امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان د نویو ځانګړو ځواکونو 1.5 زر سرتیري به تر راتلونکي پسرلي پورې وروزل شي او له نویو تجهیزاتو سره به د مخالفو وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې لیکې پیاوړي کړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر د طالبانو لپاره د اوږد ژمي په نوم د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې او د هیواد په شمال او جنوب کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات یې پکې خپره کړل. تفصیل اجمل اندوراندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي په داسې حال کې چې د حکومت مخالف وسلوالو پر ولسي اهدافو بریدونو ته زور ورکړی، افغان ځواکونه د وړتیا او شمیر له پلوه د پیاوړتیا خواته روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو تازه ریپورت کې ویلي، د افغان ځانګړو کومنډو ځواکونو په مرکز کې د روسنې درېمه دوره پیل شوې ده چې تر پسرلي پورې به 1.5 زر نور روزل شوي کومنډو سرتیري د افغان ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي. دا په هغه 2.5 زره نو روزل شوو کومنډو ځواکونو سربیره دي چې تیر کال د ځانګړو افغان ځواکونو د شمیر د دوه چنده کولو په هدف روزل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډانې د اماریکو دفتر وایي د نوی روزل شوی افغان کومندوز ځواکونه به د افغانستان له هغه ځانګړو ځواکونو سره یوځای شي چې د افغانستان دننه او بهر له خنوم څخه برخمن دي. تیر کال د ځانګړو افغان ځواکونو شمیر 10,000 سرتیرو ته رسیده، خو په عملیاتو کې د دې ځانګړو ځواکونو د موثریت له کبله افغان او امریکایي نظامي چارواکو پریکړه وکړه چې د دې خاص کمانډو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو دفتر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د افغانستان ځانګړي ځواکونه دا مهال په افغانستان کې تر ټولو زیات موثریت او محبوبیت لري او په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو تر ټولو بهتره ځواک دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په دې برخه کې د نوو سرتیرو د روزنې بهیر دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړو کمانډو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې دوه پوځي ښوونځي فعالیت کوي. د ښاغلي وزیر په وینا دې ځواکونو ته د ملي اردو له نورو کتو څخه وړتیا لرونکي سرتیري د نورې روزنې لپاره انتخابیږي او ځانګړې روزنه ورکول کیږي. جنرال دولت وزیری وای کومندو سرتیری په څنګه لري توګه لسخت فزیکی روزنه تیریږي سو د جګړې او عملیاتو له بیلابیلو شرایطو سره ځان عیار کړی شي.
دوی د تعلیمات خاص دي او هغه وسلې او وسایل چې دوی استعمالي هغه باید ډیر وارد وي. د نورو قطعاتو په نظر دوی تعلیمات ځانګړي دي او ډیر مشکل دي، ډیر خاص دي. کله چې دوی دا خوندي پاته ورسوي وروسته د هغې ازموینه اخلي، په ازموینه کې چې کامیاب شي بیا دوی ته د کماندو نشان یا د کماندو هغه لقب ورکوي چې دا یو کماندوی دی.
امریکایي ځواکونه زیاتوي چې د افغانستان د کماندو ځواکونو لپاره به د کوبرا سټرایک په نوم باندې ځانګړي پوځي موټر هم ورکړي او له دې موټرو سره هم د دوی روزنه دوام لري شي. دا به د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې یوه نوې تهاجمي وړتیا ورزیاته کړي. امریکایي ځواکونه اټکل کوي چې افغان ځواکونه به وتوانیږي مخکې له دې نه چې پسرلی پیل شي چې په افغانستان کې د جګړې فصل ګڼل کیږي، دوی به وتوانیږي چې خپلې لیکې پیاوړي او د طالبانو د عملیاتو او بریدونو مخه ونیسي.
ډېره مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې ناټو او د افغانستان دفاع وزارت وایي پر اوسنیو 2,500 کمانډو ځواکونو سربیره نور 1,500 سرتیری بچې په دې برخه کې روزل شوی هم د روان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی روزل شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي په حکومت کې دننه د اختلافونو د دوام او د سیاسي ستونزو د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل له خلکو سره د ژمنو په پاتې راتلو کې د حکومت د یو شمېر مشرانو اعتراف وبکې، په دې معنی ده چې لا هم په نظام کې دننه ژور اختلافونه شته. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا خلکو ته د ورکړو ژمنو په ناملي کېدو د دوی اعتراف او ترمنځ د اختلافاتو د دوام مسله د ولسی جرګې د یو شمېر غړي او سیاسي سیرو له انتقادونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو درې کاله تیریږي، خو دوی تازه دغو نیمګړتیاو ته متوجه شوي دي. د ده په خبره حکومت په دغه موده کې له خلکو سره د کړیو ژمنو د عملي کېدو پر ځای په خپل منځي سیاسي اختلافاتو بوخت و.
په حکومت کې نیمګړتیاوې موجود دي او څه چې اوس مطرح کیږي په خواشینۍ سره چې دا مسایل د حکومت له جوړېدو راهیسې مطرح دي. هر چا دا هڅه کړې ده چې له حکومت نه ډېر امتیاز ترلاسه کړي. دا نه یوازې د حکومت حیثیت او مقام ته زیان رسوي، بلکې د خلکو ذهنیتونه هم له حکومت څخه اوړي.
دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د پروان د نوی والی فضل الدین عیار د معرفي کېدو په مراسمو کې ویل چې د ملي وحدت حکومت خلکو سره په کړي وشمنو کې پاتې راغلی. نوموړي دغه شان ویل چې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. ښاغلي عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه عملي کېدل ګڼي او ولسمشر ته په اشاره سره ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري سیاست نظر هم واخلو خو ارګمنی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د حکومت دننه اختلافاتو ته اشاره کړې وه. د دغو سیاسي سیرو له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي د قدرت د انحصار لپاره هڅه د ده د نارضایتۍ لوی لامل دی. خو له دې ټولو سره سره افغان سیاستوال احمد ولي مسعود وایي دغه اختلافات یوازې د حکومتي مشرانو ترمنځ نه بلکې د حکومت په ټولو برخو کې لیدل کېږي. ښاغلي مسعود ویل د افغان حکومت مشران د خپلو اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت دي.
تر اوسه دوی بریالی شوي نه دي چې له خپلو کارونو سره مدیریت وکړي او افغانستان ته یو ځانګړی لیدلوری وټاکي تر څو له روان کړکېچن وضعیت نه ووځي او خلکو ته خدمت وکړي. دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او خلک ترې تمه نشي کولی او نه دوی خلکو ته ژمنه ورکولی شي. په حقیقت کې دا حکومت به له سیاسي بحران سره مخ شي، باید په دې اړه له سره کتنه وشي.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ که حکومت دغو ستونزو هواري ته جدي پام ونه اړوي د وضعیت دوام به نظام وننګوي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په پیل کې له خلکو سره کړې وې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله حکمت سره همدا موضوع څېړلې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د کومو دلایلو له کبله حکومت ونه شو کړای د خپلو ژمنو په عملي کولو په برخه کې اقدام وکړي.
زما په باور باندې چې کوم وخت موږ د حکومت خبره کوو، حکومت یو کلکتیو دی، یو حقوقي ادرس دی. هلته افراد او یا ډلې نه دي مطرح چې دله موافقه وي حکومت ناکامه وي. په کل کې زما د یو افغان په صفت باندې ارزونه دا ده چې د ملي یووالي حکومت په هغه ژمنو کې چې کړي ولو په هغه کې تر ډېره ناکامه دی سره د دې چې هڅې کړي دي. او دغه ناکامي دوه علته درلودل. یو دا چې د ملي یووالي د حکومت په ستراتیژیکو پریکړو کې یووالی موجود نه و، بل هغه څه چې دوی د ولسونو سره وعده کړې وله پر هماغه ستراتیژیکو لارو باندې ولاړل نه، بلکې پر شخصي ګټو باندې، پر شخصي تمایلاتو باندې ولاړل.
حکمت صاحب وبخښئ، همدغه موضوع ته راتلم چې تاسو ویل چې په ټوله کې حکومت کومې وعدې چې خلکو سره ورکړې وي، خلکو ته وعدې ورکړې وي، په هغه کې ناکامه دی. نو بیا زد و نقیز څرګندونې کېږي د پخپله د حکومت دننه دا د څه ښکارندوی کوي؟
دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې ټولنیز ذهنیت یا په ټولنه کې ذهنیت پر دوی باندې تر ډېرې کچې انتقادي دی، او د دوی څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی باید عمیق اصلاحات راولي او دغه خپلې ناکامې هڅې بېرته بریالۍ وساتي. ځکه نو دوی کوشش کوي چې یو قسم ځان ته برعت واخلي په کل کې په ټولنه کې. ولې زما په باور باندې چې اوسنی امنیتي وضعیت، سیاسي وضعیت ته په کتو سره ویلای شو چې د دوی اوسنی تلاشونه هغه څه نه دي چې د ولس قناعت واخلي ترلاسه کړي، خصوصا په امنیتي برخه کې. د نن د اجرایي رئیس خبرې تر ډېرې پورې ریالیستیکې دي، او زما په باور باندې چې عین خبره کېدای شي چې ولسمشر یې هم وکوي که دوی دغه جرات پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي ووایي چې بلې
بلې. او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه د حکومت ناکامیو ته، نو څه فکر کوئ چې په خپله په حکومت کې دننه د دوو عمده ټیمونو یا د دوو نه زیاتو ټیمونو موجودیت یا د خبرو ترمنځ تناقض په مهمو مسایلو کې د یو دریس نه درلود، دا مسله څومره بایس شوی چې بلاخره حکومت په ټوله کې ونه شي کړی هغه وادي چې خلکو سره کړی دی هغه پوره نه کړی؟
لومړی هغه څه چې دوی په دې کې ناکامه و هغه دا و چې د دوی دغه 50-50 حکومت د اساسي قانون خلاف و. د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه خنثا کړله، 50-50 یې تقسیم کړله. په ټول کې دا داسې حکومت ولو چې د خلکو انتظار راودي ورځې څخه د دوی څخه داسې څه نه ولو چې دوی وعده کړې وه د انتخاباتي کمپاین پر وخت باندې. ولې په هر صورت باندې اوس هم وخت لري، یو کال یا څو میاشتې چې دوی لري، کېدای شي دوی عمیق اصلاحات راولي، حتی اقل د بلې دورې دپاره داسې یو څه سیاسي محیط رامنځته کړي چې دا وطن بحران ته ولاړ نه شي. ولې اوس د دوی په دغه ناکامه سیاست کې هېواد په نظامي لحاظ بحران ته تللی دي، او په سیاسي لحاظ د بحران ته د تګ په حالت کې دي، په اقتصادي لحاظ هم کېدای شي چې وضعیت تر دې خراب.
د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي وحدت په حکومت کې دننه اختلافونو باندې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان د دې ولایت په جرم، راغستان، وردوج او یومګان ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیت او جلب و جذب په اړه اندېښنه ښیي. دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې ډیر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو جنگیالیو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل اوروي.
په بدخشان کې د جرم ولسوالۍ په درې خستک او پراغستان ولسوالۍ کې د داعش ډلې ځای پر ځای کېدو او د دغې ډلې لخوا د ځوانانو د جلبجز بهیر د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ بهرني جنګیالي چې زیات شمېر یې داعش ډلې پورې تړاو لري د پاکستان د چترال له لارې بدخشان ته راوړي او اوس مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پټن ځایونو جوړولو او د ځوانانو پر جلبجز بوخت دي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي محب الله شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش د انجالانه کرده و اینها جلب جذب افراد را دارند.
د داعش ډلې دلته خپل فعالیت پیل کړی او اوس مهال په وردوج ولسوالۍ کې او د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د جلب جذب په حال کې دي. خو زموږ دولتي ځواکونه په خپلو پوستو کې د دفاعي په حالت کې دي او د دولت ضد عناصرو پر وړاندې کوم تعرضي تحرک نه لري. د دوی په وینا چې اوس مهال د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې څه باندې 400 تنه بهرني جنګیالي خپلو کورنیو سره اوسیږي او دغه بهرني جنګیالي له داعش ډلې سره ارتباط لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله د بدخشان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ دوردسته کې در کنټرول مخالفین مسله هیڅ توجه نشته.
د دې ولایت دوه لرې پرتې ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي خو دولت د دغه ولسوالیو بیرته نیولو په اړه کومه جدي اراده نه لري. موږ پر مرکزي حکومت او د بدخشان پر سیمه ییزې ادارې غږ کوو چې له افریقایي خوب څخه ویښ شي او لږ شانته د ولایت روان حالت ته پاملرنه وکړي. بل خوا د بدخشان د ولایتي شورا یو تن غړی عبدالله ناجی نظری بیوی تر څو چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او په ځانګړې توګه د بهرنیو جنګیالیو مرکزونه له منځه ولاړ نه شي نو د بدخشان برسیره په شمال ختیځ ولایتونو کې امنیت او ثبات راوستل ناشونی کار دی. د جرم ولسوالۍ د خستک دره د بهرنیو جنګیالیو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تر څو چې دغه مرکز له منځه ولاړ نه شي همدارنګه د دوی د تګ راتګ سرحدي لارې ونه تړل شي موږ په سیمه کې د ډاډمن امنیت خاوندان نشو کېدی. په ورته وخت کې د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دغه ولایت کې د داعش ډلې فعالیت او شتون ردوي او تاییدوي چې په دغه ولایت کې له څو کالو راهیسې څه باندې 200 تنه بهرني جنګیالي شتون لري او په بېلابېلو برخو کې داخلي طالبانو ته روزنه ورکوي او د دولتي ځواکونو پر وړاندې هم جنګیږي. مسئله خارجي کې
فعالیتونه مختلف اسنده بدخشان بناوبکوستان
بودن شمه درسوالی بدخشان یو غرنۍ ولایت دی او بهرني جنګیالي له تیرو څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې ځای پر ځای شوي دي او د داخلي طالبانو تر څنګ د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. خو موږ په وار وار خپل اندېښنې له مرکزي حکومت سره شریکې کړي دي او هغوی هم په جریان کې دي. خو د بدخشان اوسیدونکي او د مدني ټولنو فعالان بیا وایي څه باندې 2 کاله کېږي چې د دغه ولایت د وردوج او دیمګان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي او برسیره پر دې په اوو نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان شتون لري. خو دولت تر اوسه پورې د دې ولایت د ناامنه سیمو د پاکولو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. بیا د بدخشان والی وایي چې مرکزي حکومت د دې ولایت د ناامنه سیمو د پاکولو په اړه جدي اراده لري او په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په کچه د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د پریمانه طبیعي زیرمه او کانونو ترڅنګ له چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو سره هم ګډه پوله لري چې له کبله د کانونو او د نشهیي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته جلب کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د بلخ د ولی ویاند وایي چې عطا محمد نور د دې ولایت دوه ولسوالان بدل کړي دي. منیر فرهاد دا د ولی صلاحیت کنی په داسې حال کې چې مخکې افغان چارواکو ویلي و چې د عطا محمد نور استفاده ولسمشر اشرف غنی لخوا تایید شوې ده او دای نور نو د بلخ برحاله ولی نه دی. یو شمیر افغان حقوق پوهان د ښاغلي نور دا کار غیر قانوني بولي. په دې اړه نور تفصیل وصل وصال اوروي.
عطا محمد نور چې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا استعفا شوی ولی اعلان شوی، تېره ورځې د شولګرې او دولت آباد ولسوالان تبدیل کړي دي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد د دوشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نور د یادو ولسوالانو پر ځای نوي کسان نه دي معرفي کړي، بلکې د دوی د ماموریت ځایونه بدل کړي دي. د ده په خبره دغه چاره د ولی صلاحیت ده او په دې اړه له مرکزي حکومت سره مشوره نه ده شوې.
له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته د یوه ولسوال بدلول فکر کوم د یوه ولایت ولایت د والی له صلاحیتونو څخه دی او مرکز سره د مشورې اړتیا پکې نه لیدل کیږي. د دغه ولسوالانو یوازې کاري موقعیتونه لې وی ولسوالۍ نه بلې هغې ته تغییر شوي دي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د موضوع په اړه څه نه وایي، خو د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې بیا په دې اړه بې خبري وښوده. ولسمشرۍ ماڼۍ د رمضان لمریز کال د قوس میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې عطا محمد نور له خپلې دندې استعفا کړې او استعفا یې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې انجینر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی، خو اوس یې له دغې ټاکنې نږدې دوه میاشتې تېرېږي. ښاغلی داود لا هم په رسمي ډول نه دی معرفي شوی. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې ویان دی منیر یوسفزاده له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني او هیڅ یو رسمي مکتوب د نوموړي په لاسلیک قانوني اعتبار نه لري. که څه هم د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې دغه استعفا د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه په توافق شوی، خو جمعیت ګوند د عطا محمد نور د استعفا منظوري وړخیز او د نه قبول وړ موضوع بللې ده. له دې وړاندې جمعیت ګوند ویلي چې د دغې شخړې د هواري لپاره له حکومت سره خبرې پیل کړي، خو د دغه حزب یو شمېر غړو ویلي چې دغه خبرې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې دي. منیر فرهاد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دغه مذاکرات له سره پیل شي. د ښاغلي فرهاد په خبره عطا محمد نور په عادي توګه خپل کاري دفتر ته ځي او رسمي مکتوبونه لاسلیک کوي. د ده په خبره د ښاغلي نور په لاسلیک یو شمېر مکتوبونه په کابل کې دولتي بنسټونو ته هم لیږل شوي او تر اوسه یې رد ځواب نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوق پوهان وایي که عطا محمد نور د بلخ والي هم وي، د مرکزي حکومت له مشورې پرته نشي کولی چې د ولسوالانو په ګډون حکومتي مسؤلین تغییر او تبدیل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سوپهان مسپا:
هر ډول پریکړه که هغه دی ولسوال د لری کولو یا تبدیلی هم وی قانوني بڼه نه لري او د افغانستان د نافذه قوانینو سره په ټکر کې ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه ویلی و چې د بلخ ولایت اړوند ټول اقدامات به د قانون په چوکاټ کې ترسره کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د ولسمشر مرستیال هم ویلی و چې د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ ستونزه باید ژر ختمه او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والی ته انتقال شي. خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې بدلون هغه وخت شونه ده چې حکومت سره د دوی مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی، د هلمند والی پر خلکو غږ کړی چې سکال دوه دوه نیالګي کینوي.
د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان لپاره کینی.
قدر من اوریدونکو، په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي، رسره اوسئ. خو له هغه مخکې، افغان حکومت وایي له تروریستانو د یو شمیر هیوادونو ملاتړ او همکاري د دوی د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره د یو شمیر هیوادونو اړیکې مردودې دي او د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په داسې حال کې چې په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه مطرح کیږي، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له وسلوالو مخالفانو نه د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دوی اندېښمن کړي دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ملاتړ د دغو ډلو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ او په ټولو کې تروریستانو د ماتې په وړاندې اساسي خنډ دی. موږ د ټولو هیوادونو څخه د دې وړاندې غوښته چې
د پداسې حال کې چې تیره ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې روسیه او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د ښاغلي ستانکزی په خبره روسیه او ایران ځکه دا کار کوي چې ګواکې طالبان د داعش پر وړاندې جنګیږي. که څه هم تر دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د افغان سیمه ییزو چارواکو لخوا ویل شوي ول، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی په دې اړه څرګندونې کوي. ایران او روسیې افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې او یا هم له دې ډلې سره د همکارۍ په تړاو ریپورټونه رد کړي، خو د فراه سیمه ییزو چارواکو بیا په تیره کې دا ویلي چې په دغه ولایت کې له طالبانو داسې شپلي دوربینونه ترلاسه شوي چې روسي مارک لري. د افغانستان دفاع وزارت هم ډاډ ورکړی و چې د یادو ادعاو په اړه به څېړنې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې په افغان جګړه کې د نورو هیوادونو ښکېلتیا به جګړه لا پیچلې او اوږده کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بل شکه چې سیمه ایز هیوادونو په جګړې کې یا د جګړې له اړخه د افغانستان په چارو کې بوختیا د دې لامل کېږي چې د افغانستان کړکېچ لا پسې زیات شي او هغه د انګریزي په اصطلاح کمپلیکس شي او اړخونه پکې ډیر شي او همداسې دا کړکېچ پسې لا وغځيږي.
د ښاغلي رحیم په خبره کې هم افغان حکومت تل ډاډ ورکړی چې خاوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي، خو روسي حالات ته په کتو داسې بریښي چې افغانستان د نیابتي جګړې خواته نږدې کیږي. د ټینګار کوي چې له دولت پرته له ډلو او افرادو سره د بهرنیانو اړیکې نه د افغانستان او نه هم د هغوی په ګټه تمامېدلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د وخت د مازیګر 4:30 دی. د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سړی محاکمې عملان نیول شوی دی، خو له هغه مخکې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې نو نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول شو. د تخار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل د نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي. وهل شوي ښځه په تخار کې د امن خونې ته لېږدول شوې ده. د افغانستان د بارنوي چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یې وبللې. رپورټونه وایي له دوه ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام، ناړۍ او سرکڼو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګېدلې دي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری اشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بیشکک کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه خواوې به د امریکا او قرغزستان ترمنځ د همکاریو پر نوې موافقه خبرې وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسید او د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره به وګوریم. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز لګېدلی دی. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او سم وصل وسال د ورځې مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوړوي کمیټې د 2019 کال نړیوال جام غوړوي پړاو سیالیو لپاره افغان لوبډلې اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې لپاره سنیو ته د لیکل شوې خبر پاڼې لمخې د غوړوي پړاو سیالیو ته لوبډله د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره اټکل شوې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد شهزاد محمدي، جاوید احمدي، احسان الله جنت، رحمت شاه زرمته، اصغر ستانکزه، نجیب الله ستران، سمیع الله شینواره، ناصر جمال، محمد نبی، ګلبدین نائب، رشید خان، مجیب زدران، شرف الدین اشرف، دولت زدران او شاپور زدران شامل دي. د غوړوي پړاو په سیالیو کې بلس لوبډلې چې په دوو ګروپونو ویشل شوي ګډون کوي او په پایله کې به دوه لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي. او د هندستان د کرکټ ملوبډلې په دوهمه ورځنۍ لوبه کې هم جنوبي افریقا ته سخت مات ورکړه. په دغه لوبه کې جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په درې دشمه ورکې د ټولو لوبغاړو په زیان سره هندۍ لوبډلې ته د 199 منډو هدف وټاکه. پورته شوی هدف هندۍ لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره د لوبې په 20مه ورکې پوره کړ او خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې دیونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په تخار کې د یوې ښځې د صحرایي محکمې عملان نیول شوي. د تخار ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو اووه کسان نیولي چې اوس مهال په توقیف خانه کې دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد له عدلي اوبښۍ او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې 2 کلنې ښځې د صحرایي محکمې اووه عاملین نیولي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د څېړنو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه تا حال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تن
مونږ تر اوسه د دغه قضیه په تړه و کسان نیولی. اوس په توقیف خانه کې دی او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته را لېږدولی. اوس د امن په کور کې د روغتیایي حالت ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښې ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والي ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه ښځې میړه له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي وو چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 100 ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومېده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تېښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
ښاغلی صدیقی وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د په خبره دوی د روان مریض کال په لومړی او 10 میاشتو کې ورته 6 نورې قضیې هم ثبت کړې دي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوند ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي. د دغه پیښه وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پرتو یو کوم ماجر چې دي دلته کوم مشران چې دي دا هره شپه چاپي وي پورته کوي ځانه پوهېږي چې کوم مسله ده زموږ وینا چاته نه رسېږي. مسله همدغه مې وینا ویل.
السلام علیکم، زه احمد الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. ورور زموږ مشکل دا دی چې زه خپل موټر چلوونکی یم، غټ موټر چلوونکی یم، موټروان خبر موټروان یم. ما مشکل دا دی ورور، ځانان باندې د امنیتي پوستې د پولیسو زموږ د پیسې اخي مزدوري موسه بیا د ښي دغه مشکل قدر لوړ پورو چارواک پورې ورسوي. ډېره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه مولوی محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا صلح چې د خدای او رسول د قران غوښتنه ده، مذهب غوښتنه ده چې ټول د صلح کې کامیابي ده د دنیا او د آخرت. او مسلمان باید صلح وکړي. رسول علی سلام وایي او چې کوم وخت شهرت ته بریا ده پر د نامه ده پر د جهاد خلک کوي جهاد بدناموي، هغه وخت باید ټوک ټورک شي جهاد فریر چې صلح راولي مسلمانان کې امن راولي په هر ملک کې امن راشي او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره راټول شي. غوټه وویل شي چې دا مرستې مو سره کوي چې دا صلح شي کوس د مرستې پر راټولي پاکستان. او په دې باندې کار باید وشي. ولسوالۍ ملایان په دې کې باید رول ولوبوي. د مدرسو باندې باید امر وشي، مدرسو ملایان باید کار وکړي. او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دي ناستو سره لري باید د خلکو سره سولو جوړ وکړي. په هر ساحه کې د دې تعلقاتو سره ستا معلوماتو سره ستا باید سولو وکړي. په سوله کې ګټه ده، د پاکستان بیا تاوان دی.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسه. په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې راپورونه لرو. په هلمند کې په پام کې ده چې 3000 نوي نیالګي کېنول شي، سره له دې چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کیږي. خو د هلمند چارواکي وایي چې د نیالګیو د کېنولو لړۍ سږ کال تر ولسوالیو پورې هم غځوي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي او په دې اړه تفصیل.
که څوم په کلیوالو سمو کې لوړاندې پیل سوي، د خو دولتي مسولینو د لشکرګاه په مرکزي جامع جماعت کې د څو نیالګیو پکښنولو سره د سش کال لپاره د نوو نیالګیو د کښنولو پروسه پیل کړه. د هلمند والی حیات الله حیات د خلکو نه غوښتنه وکړه چې یو یو نیالګی ضرور کښنوي.
پسرلی او یاد بهار آغاز د نیالګیو د کېنولو نه شروع کیږي. نن د همدغې مراسمو شاهد یی تاسې چې موږ په ګډه باندې یو نیالګی کېناوه. د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان دپاره کېنئ. د نیالګیو په کېنولو سره به موږ خیرازه، سرسبزه او ښه چاپېریال ولرو.
د 8000 نه تر 3000 پورې د دغه نیالګیو څخه 15000 میوه لرونکي او پاتې د ښکلا لپاره غیر میوهي کښنول کیږي. د هلمند کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته دولتي ادارو ته مفت خو کروندګرو ته به تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي.
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د 8000 څخه تر 1,00,000 نیالګي تولید کړي دي. البته مختلف نوع نیالګي دي چې په دې کې میوه‌دار او غیر میوه‌دار نیالګي شته دي.
که څه هم حکومت په لشکرګاه ښار کې د نیالګیو د کښېنولو پروګرام پرانیستی، خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښېنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پاتې راځي. خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي، لیر نه ده چې لشکرګاه او ټول هلمند په یوه شین او سرسبزه وطن بدل سي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لنجمنه کرخه کې د وروستۍ خونړۍ نښتې ملامتي یو پر بله چوي. پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د جلا شوي کشمیر په راجوړي سیمه کې شوې ده. په دې سیمه کې د شخړو د زیاتېدو له کبله خلکو لسګونه خوونځي لويري تړلي او همدارس چارواکو خلکو ته ویل دي چې لخپل کورونو دي نووزی. د موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښه د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشین ګڼو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې، خو د پاکستان یو پوځي چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټډ پرس آژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړی وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمني ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې د اکشن بې د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې و او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په وروستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرښه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسېد. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلی دي. هند او پاکستان تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر جګړې کړې دي.
د یو کلی زرغګونه راډیو ډراما په څو شیبو کې خپرېږي، خو نوریاس نوري له هم را سره دی د یو بل راپور لپاره. په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم هویت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویبسایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلی او د اټومي چارو او بندیزونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی له یوه اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بله قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالي په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سویډنۍ هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالي چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څېړونکو په توګه دنده ترسره کوله په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولې ایزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره مې میاشت کې ویلي وو چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیز د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې ګل محمد دکاندار د خان د لور خان پور ادا کاوه، خو د لور خان د دوو کالونو سود هم ترې غوښت. اوس به واورو چې موسی ګل خپل سندرې زمزمه کوي، نو بیا یې مور سنم ګله ولې ورخطا ده؟
کانی پاوڑ
کما لنجا بفار نکما و تو پور چستا دخ کلی مخدی دن و نکما کرنی با وڑک مرانج بپور نکما
الله شکر خدایا چه لیوانای موسا گل می پیداسو نزده و چه زنه می پسی و چووی
و ده موسا گل نوی راودا کرنی با وڑک مرانج سنم گل ادید موسا گل او داسی خکاری لکا گول سمکی تا چنگ راغلی تا اوز را پسی خپاو او که دا کوتر ویا دی دمازی
وی زمالی و نای زویا نا تا اوز در پسی خپاو او نا دی کفتری پا قصا کیوی دا خوارکی مور دی در پسی کری دلا دا چیر دوی چی کورتا نراکلی
دا مور می زکر فانسم ولی بخواره کهی؟ ما غونده شازاده زوی لره توایخه ده صبر چه لسونه ده خکل کم
لره شا لره اوست ده خپلا گناه زما ده لسونه پا خکلولو پتاوی
مکم سنم گلیه ده لسونه ده زک خکلوم که ده دعا نوای زوی با ده وزوانده
خوله ده پا خیر خلاصه و چه تا نیه زبا چه خوری پسر بادوام دا یو دو دری ورزی چه ایره ورکوی
زویگه دی چه هر ساعتی دلاور خان پور پسی خار تا ولی گلم اونه پویدم چه تا تا می ویلی وای
وی زویا تو خود تل هم دست لیوانی کارو نکوی خدا ووایا چه موتر یا گرده خوبه نیه خوش کرده تا دی خوشه؟
نه نه دی دستی وچه تیاره ماخام موتر پلار که خراب سو بیانو پاس ونه تا وخطلم
نو پاس پا ونه که دی سکوار
سنم گلی موری تروسه دی خپلو خیار زوی سم نده پیشندلی خود اغلو او لوتمارانه لویری ونه تا وخطلم
نو بیا غله در پسی را غله
نه نه غله را نه غلل خود سرک پا دوار و غار و کتار کتار دیوان او پیران را تا ولار و کده سنم گل دو زوی پزای بل چوک وای نو تق زده بای چولای وای او تو وای خواه
نو بیا دیوان و پیران چشول
سنم گل موری ستا دعاوی را سروی دی پیران و دیوان و پیخی پمزک پوری میخوی وایم گام ام نو شورا پسی را خیسته گام کنه ده هر یوه لسلو نم دیر لحسونه و کرا پسی را غلی وای ام ده زیپ پنجو کی جگوولم
ها ززویا بلا و برکت نو وس نو ده وای چه ده دلاور خان پیسی دی ور کلی کنه
و خود ستا زوی لکه چه تا تا اسی خوشی تپوز کاری تا وایخا خو
چه؟
دا خان سه بیڑا و پیسی و نشماره لی
وی زما ساده زویا تا با یو یو لوت ورشماره لی و اسی نچه سبا کم جنجال پکی راسی
پا پیسو خو می پام و اده خو خدای داد را سره و اسی نچه اغا
زلخت دفتر کیه؟ اوه فاطمه راز ستړی مشه خاده شه داس په لوستلو کې ډوبه وې مسکا مسکا هم کې دې ډېر ښکلی ښکارې دې
سترګې دې ښکلې دي فاطمه مسکا زه کوم چې رئیس صاحب مکتوب را لېږلی د کلي ولس دې خیر خبره پکې وه
ها سترګې دې روښانه په مکتوب کې څه لیکلي
ته صبر چې درته وی وایم مهرباني
اجازه ده
اوهو اجازه څه چې اجازه دې نسرین
دا دې یو څه کوم زم راغلم په دې کاغذ کې څه دي زلختي
نسرین ښه شو چې تم راغلې کنه دفتر په دفتر به درپسې ګرځېدم او تاسې به مې خبرولې
زلختي بیبي ناسونه مکوه دا
ته مکتوب خبره کوي که مونږ بیرته لاړې شو؟
نه نه، ولې به ځئ؟ په مکتوب کې راغلی چې یوه روغتیایي ډله به کلیو ته ځي او
د صحي کارکوونکو لیږلو ته خو لا وخت شته. د څه لپاره یې داسې زر لیږي؟
نسرین، ته زما خبره په خوله کې مه راوچوه. دا یو بل صحي ټیم دی. هوا سړه ده، دوی به میرمنو ته مشورې ورکوي چې څنګه ماشومان او د کورنۍ غړي له ژمنیو ناروغیو څخه وساتي.
زرلختې، په خوله دې برکت شه، دا خو به ډېر د خیر کار وي. په رښتیا په کورنیو کې ریزش او ټوخی ډېر شوی دی.
کورنۍ بې غوري کوي، ښه ده چې وپوهول شي چې ماشومان ته پام وکړي، تو دې جامې ور واغوندې چې ناروغان نشي.
ښه نو، تاسې مې خبرې کړئ، د پروګرام په جوړولو یې تاسو ښې پوهېږئ.
د صحي کارکوونکو د ګروپونو جوړول د فاطمې کار دی. ښه به وي چې ډېر زر یو دوه ګروپونه جوړ کړي.
په دواړو سترګو صاحب، ستاسو امر منظور دی. زه ځم چې سر له وسه د ګروپونو په جوړولو پیل وکړم.
خدای داد زویا، ولې دې داسې زر لاس ونیوه؟
بس ده مورې، ډېره خوندوره ډوډۍ وه.
هو ترورې، یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
هو خو زړه دې بدموشه، پلار مې یو دوه مړۍ وخوړه، موږ یې په ځای پرېښودو او پسې لاړ.
وی زویا، زړه یې نه کېده چې لاړ شي. دلاور خان اول رالېږلی و چې مرکه ده خامخا به راځي.
اکرم خان کاکا د کلي مشر دی، ښه دی چې ورغی، په مرکه کې به د خیر خبرې وکړي.
ته دا ترکاري ونیسه، زه دا اضافي لوښي وړم.
صبر، لوښي به زه درسره ویستم.
ګلپري، ته کله مړی؟ زړه دې بدمش. دا یوه مړۍ خو د ما د لاس نه واخله که نه؟ در واخله، د مینې مړۍ ده.
ښه، ته راکه. اوس به ټول عمر پیاد وي، بیا به داسې نه کوې.
ګلپري لورې، اوس مې ومنله چې ډېره بختوره یې. د ګوتې غمی خدای درکړی دی.
کور دې ودان، زړه دې بدمشه کونډه مشي. خانو، دا دی، دا وګورئ، د رخت نمونې. که مې لور پیدا شوه، له دې رنګ نه به ورته جامې جوړوم، او که مې زوی پیدا شو، له دغه بل رنګ نه.
ترورې، اوس خو سادګي په خپلو سترګو وینې که نه؟
نه لورې، دا خو سادګي نه ده، هوښیاري ده. مخکې له دې چې اولاد پیدا شي، خدای دا دې غم خوري. ښه بنی ادم هم په دې دی چې د زوی او لور فرق نه کوي، دواړو ته خوشحاله دی.
ته صبر مورې، زړه دې بدمشه، دا بله هوښیاري مې هم وګوره. دادی، دو شرنگانی میں آمرا وڑی دی، دا تکسور میں زوی لپارا، او داشنام دلور لپارا. یو باند شل با نورم راوڑم، خو صبر چه خدای لور را کئی، یو که زوی، او که زرد بدمشا اخبرگونی پخای.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رضا گل محمد، ستړی مشی؟
خیر سی مولوی صاحب، کی اجازه دی وی یو شیبه در سره کینم؟
ولی نه، رضا رضا، دلته څنګه په سفر سره کینه چې دې رخپیتال هم ده.
کور ودان رښتیا مولوی صاحب، کتاب زیم کتلو اصلا نه چې لسبق دی و بستم.
نه نه، اندیښنه مه کوه، کتاب به بیا وګورم.
مولوی صاحب، دا کوم کتاب دی؟
ګل محمد بچیا، دا د صحابه کرامو د مقدس تاریخ سپېڅلی کتاب دی.
مولوی صاحب بختورې، ارمان چې مونږ ټول د اصحابو تاریخ ووایو
رضی الله
او د هغه په ښېګڼو ځانونه وپوهوو.
ګل محمد، ډېره ښکلې خبره دې وکړه. د پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام پاک زړی، مخلص او له تعصب نه پاک خلک وو.
خدای دې مونږ ټولو ته ستاسو په خوږو خبرو د عمل توفیق راکړي.
اللهم آمین.
ښه مولوی صاحب، رښتیا زه مشورې ته درته راغلی وم.
ماشاءالله، مشوره خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت ده، مهرباني وکړه.
خبره داسې ده چې دوه کاله مخکې مې له خان صاحب دلاور خان نه پیسې په قرض اخیستې وې.
پوه شوم ګل محمده، حق دا ده چې قرض باید په وخت ادا شي.
هو مولوي صاحب، خبره داسې ده چې هغه ورځ مې د قرض پیسې ورکولې، خو په غصه شو او وای نه اخیستې.
ولې؟
ویلې چې د قرض مې دوه کاله کېږي او د دوه کالو به یې ګټه هم راکوي.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا سود ده، او سود ده اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام ده.
هو هو مولوی صاحب، د سود بدې خبره مې هم ورته وکړه، خو چاته یې وای؟
ګل محمد، دا زما واجبه ده چې خلک په حلال او حرام وپوهوم. زه به له خان صاحب سره خبرې وکړم او په هر څه به وپوهوم انشاء الله تعالی، چې سرتنبهګي به نه کوي.
ګرانو اورېدونکو، که د لور او زوی ترمنځ فرق ونه شي او دواړو ته په ښه نظر وکتل شي، کورنیو او ټولنې ته به یې خیر او ښېګڼه څه وي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمېره را ولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رسېږي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.